د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پر روسیې باندې الزام لګولی دی چې د مکدونیې په ریفرندم کې لاسوهنه کوي. درنو اوریدونکو، دا او نور تازه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز امنیتي تړون د سره غور کولو خبره کوي، دا کار د خپل شخصي ګټو لپاره کوي. ښاغلی عبدالله وویل چې په امنیتي تړون د سره غور کول د افغانستان د امنیت سره مرسته نه کوي.
بعضی از سیاستمدارا کې مسایل مطرح میکنن اینطور نیست که ملتفت نیستن به این وضعیت.
دا هغه کسان دي چې په پخوا وختونو کې یې غوښتنې نه دي منل سوي. هغوی یو داسې باعث غوښتنه کوي چې په هیواد کې د امنیت د ښه کېدو سره مرسته نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لوړپوړي استازي تدا ماشي یوموتو ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه مهمې پریکړې کوسي، دا به د هیواد په ټولنې او په راتلونکي اغیز وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د سپتمبر د میاشتې په 18 نیټه د امنیت د شورا غړو ته په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان خلک به د اکتوبر د میاشتې په 16 نیټه پارلماني انتخاباتو کې خپل استازي وټاکي، او دا د 2010 کال نه راپدې خو اول ځل دی چې په هغه ملکي پارلماني انتخابات پیل کیږي. هغه په خپل وینا کې ویلي دي چې هغه ډیرو افغانانو چې د سره یې کتلي دي د تویلي د ته ډیر لیواله دي چې خپل استازي وټاکي. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې اوس د دې اندېښنه شته دی چې ممکن انتخابات د سیاسي خطرونو او مشکلاتو سره مخامخ شي، بغیر له دې نه چې د افغانستان سیاسي مشران په سوله ییز او مثبت ډول په وخت د دغو انتخاباتو د پیل ډاډ ورکړي.
سپینې ماڼۍ پرون د دوشنبې په ورځ ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته ویلي چې سمدستي دي د روسیې لخوا د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه اضافي معلومات چې په خوا پټول ښکارا کړي. روسیې او ترکیې په دې خبرې موافقه کړې چې د سوریې په ادلب ولایت کې غیر نظامی سیمه جوړه کړي. د ترکیې او روسیې جمهور رئیسان د سوریې د ادلب ولایت د وضعیت په اړه پرون دوشنبه په ورځ خبرې کړي. دغه ملاقات د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې وسو. د روسیې او ترکیې ځواکونه به د سوریې په ادلب ولایت کې نوي غیر نظامی زونونه جوړول عملي کړي، او سخترزو یاغانو ته به وویل سي چې د راتلونکي میاشتې تر نیمایي پورې د دغه سیمې څخه ووځي. دا خبره د روسیې جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د ملاقات وروسته کړې ده. روسیه د یغانو پر ضد په پوځي عملیاتو کولو کې د بشار الاسد د حکومت تر ټولو لویه ملاتړ ده، او د ادلی په شار د برید تیاری نیسي. د ادلی ولایت د روسیې په شمال لویدیځ کې د یغانو تر ټولو لوی قوي مرکز دی، او حکومت غواړي چې د نیمولو لپاره غټ تاروزي عملیات وکړي. په دغه سیمه کې 3 میلیونه خلک اوسیږي، خو ترکیه کوشش کوي چې دغه عملیات ونیسي او مخالفت یې کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګوف خبریالانو ته وویل چې د اوس لپاره به پوځي عملیات نه کیږي. د فلورنس طوفان له وجې د امریکا په څو شمال ختیځو ایالتونو کې زشت زیات بارانونه سوي، او اوس هم که څه هم د بارانونو کچه کمه سوي، خو د خلکو سره دا اندېښنه پیدا سوي ده چې ښایي نور سیلابونه هم راسي. تر اوسه په دې طوفان کې لږ تر لږه 1 کسان وژل سوي دي. د طوفان ملي ادارې ویل دي چې د فلورنس په طوفان کې د باد چټکوالی په ساعت کې یوازې 15 کیلومتره دی، خو د چارواکو سره اندېښنه ده چې د سیلابونو اوبه دي، او ویره لري چې د سیندونو د ساحلونو نه به اوبه راپورته سي. دا به پیژندنې ملي اداره وایي چې د ښایي په راتلونکو 4 ورځو کې زشت زیات بارانونه وسي. په راپورونو کې ویل سوي دي چې په دغو 2 ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان د برېښنا څخه بې برخې سوي هم دي. د ترکیه چارواکي وایي چې د ماجرونو یو کښتۍ په بهر کې چپسی وي، او 2 میرمنې پکښې وژل سوي دي. د ترکیه ساحلي ګارډ وایي چې د ماجرونو کښتۍ د بورډم په ساحل کې چپسی وي، 2 میرمنې پکښې وژل سوي، او ساحلي ګارډ 14 کسان د ډوبېدو نه ژغورلي دي. برتانیا وایي د پاکستان سره په ګډه د تروریزم او اداري فساد پر خلاف مبارزه کوي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا څخه.
د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید په اسلام آباد کې وویل چې د فساد د لمنځه وړل د دواړو هیوادونو لپاره د مهمو کارونو په سر کې راځي. ساجد وجد چې په خټه پاکستانی دی، نن په اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. ښاغلي وجد د پاکستانی چارواکو نه وغوښتل چې د تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره دی جدي اقدامات وکړي. د برتانیې دغه چارواکي د پاکستان د قانون وزیر فروغ نسیم سره په ملاقات کې د امنیت، د بندیانو په تبادلې او د پیسو وینځلو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د صدر اعظم عمران خان حکومت شمنه کړې چې حکومت به د اداري فساد او رشوت خورۍ نه پاکي او ټولې هغه پیسې به بیرته پاکستان ته راوړي چې د بیت المال نه پټې شوي او په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي.
د امریکا دفاع وزیر پر روسیه تور لګولی چې په مکدونی کې په ټول پښتنه یا ریفرنډم کې د لاس وهلو هڅې کوي. د دفاع وزیر جیمز میتس وایي په دې کې شک نشته چې روسیه هغې ډلې ته پیسې ورکوي چې د روسیې طرفداری کوي او غواړي چې دا ریفرنډم ناکام کړي. په مکدونی کې په دې خاطر ټول پښتنه یا ریفرنډم کیږي چې د هیواد نوم په شمالي مکدونی بدل سي. دا کار به د ناټو سازمان د غړیتوب لپاره د مکدونی لپاره لار هواره کړي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه خبر ده.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پر روسیې تور لګولې دی چې په مکدونی کې پر ریفرندم کې لاس وهنه کوي. د تفصیل لپاره په موکړې د رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهد ته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس هغه خبر اعلان ته چې دغه سره د مکدونی په سفر کې ملګری دی ویل دي چې د پدې کې هیڅ شک نه لري چې روسیا د هغه ډلو سره مالی مرسته کوي چې د روسیې طرفداري کوي او غواړي چې د ریفرندم ناکام کړي. په دغه ریفرندم کې به د خلکو نه په دې با پښتنه وشي چې د هغه ملک نوم دی په شمالي مقدونی بدل شي او کنه، او هم په ناتو او اروپایي اتحاد کې شامل دل غواړي او کنه. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی میتس ویلی دی چې روسیې مقدونی ته پیسې انتقال کړي او هم په دغه ریفرندم کې د نفوذ د لپاره تبلیغات کوي. اغله میتس وایي خبر دا وی چې د مقدونی خلک پری خودل شي چې په خپل په دی با فیصله وکړي. د مقدونی خلک به په دغه ریفرندم کې د سپتمبر د میاشتې په 13 خپل رائے واچي او دا غي نو ورستو به د خپل ملک نوم د یونان سره د وی تاریخي موافقه نو ورستو بدل کړي. یونان دا واقعي چې په یونان کې د مقدونی په نامه یو ایالت هم شته دی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس د مقدونی په پایتخت سکایپی کې د هغه ملک د جمهور رئیس سره د خبرو نورستو د روسیې په باب مطبوعات ته سونه ویل، مګر هغه دې ته اشاره وکړه چې هغه هغه ته په ناټو کې د شاملې دلو د امتیازاتو په باب خبرې کړې دي. هغه وایي
You would join an alliance in which countries large and small work together to uphold shared principles of national sovereignty.
تاسو به د هغو ملکونو کوړې دی او کلوي په اتحاد کې شامل شئ چې ټول په شریکه کار کوي او ورته ملي حاکمیت د خاورې تمامیت او ازادي ډیر ارزښت او اهمیت لري. مګر نور د سوریه نه بیا تر اوکراینا پورې د دغه اصولو د محو کولو هڅه کوي. هغه ول چې د ناتو د عمومي منشي خبره ده چې وایي موږ د ته حاضر یو چې تاسو ته په ناتو کې د دې شم غړي په توګه هرکلی وایو. د امریکا د دفاع د وزیر نه علاوه د آلمان مشر انګلا مارکل او د ناتو عمومي منشي هم په روسیې د دې تور لګولې ده چې کوشش کوي په دغه ریفرندم کې د دې لپاره مداخله وکړي چې په ناتو کې د مقدونیې د شاملېدو مخه بند کړي. د جولای په میاشت کې یونان د روسي دوه ډیپلوماټان په دې الزام د ملک نو شړل چې په مقدونی کې د هغو ډلو سره مالی مرسته کوي چې د مقدونی د نوم د بدلېدو سره مخالفت لري. روسي د یونان نه د دغو ډیپلوماټانو شړل غیر عادلانه بللې دي. په 1991 کال کې د یوګوسلاویې نه د مقدونی د آزادۍ د حاصلولو نو ورستو د هغه ملک او د یونان ترمنځ د نوم په سر جنجال پیدا شوه. د یونان ډیر خلک په دې باور دي چې د مقدونی د نوم استعمال د یونان د تاریخ سپکاوی دی، او هم وایي چې په یونان کې د مقدونی په نامه یو ایالت شته دی چې د الکساندر د امپراتورۍ په وخت کې ډیر اهمیت درلود. که چېرې دغه ریفرندم کامیاب شي نو د مقدونی نوم به بیا د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
تیر هفته د امریکا ولسمشر د ټاکنیزو کمپاینونو په خوانی رئیس پاول منفورت په خپل سرغړونو اعتراف وکړ. په موکړی تفصیل ته چې د سیمستاني زیدرته دروروي.
پاول منفورت د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې مرکزی سړی و. د هغه په ټولو محرم او اسرار او خبر او په محرم مجالس کې حاضر و. د انتخاباتي مبارزه په تړاو اسناد د بندو دروازو تر شا مجلس دا ټول هغه ته معلوم ول. پال مانافورت د 2014 کال په هغه مجلس کې هم حاضر و چې د ولسمشر ټرمپ د زوی او یو روسی قانوني وکیل ترمنځ وشو، او دا وعده پکې وشوله چې دغه روسی وکیل به د جمهوری ریاست د دیموکراتي کاندید هیلری کلینتن خلاف منفی تبلیغاتي مواد ورکړي. پال مانافورت اوس ژمنه کړې ده چې د خاص مفتش رابرت مولر له تحقیقاتو سره په بشپړه توګه همکاري وکړي.
هغه ډیر سمکار وکړ او د هوښیارۍ فیصله یې وکړه.
کینستار د 1990 په لسیزه کې د پخواني ولسمشر بل کلینتن په اړه د وایټ واټر په مسله کې تحقیقات کول. کینستار وایي د دې احتمال شته دی چې پال مانافورت د خپل وکیل په واسطه د دې اشاره ورکړې وي چې دی د رابرت مولر د تحقیقاتو په اړه ګټور معلومات تهیه کولی شي. پال مانافورت د همکارۍ د معاملې له منلو نه وروسته یوازې د هغو دو جرایمو لپاره محاکمه کیدلی شي چې د هغه په مالي جرایمو پورې تړاو لري، او تیره میاشت پکې محکوم شو. اوس له دویمې محاکمې نه ځان ژغوري. دغه موافقتنامه هغه وخت فسخه کیدلی شي که چیرې پال مانافورت یا معلومات ورنه کړي او یا په درواغو ونیول شي.
د ښاغلي مانافورت لپاره ډیره سخته ورځ ده، خو هغه د خپلو کړنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
له یو شمیر خلکو سره دا پوښتنه ده چې رابرت مولر به د پال مانافورت له همکارۍ نه څه ترلاسه کړي.
د همکارۍ داسې معامله هغه چا ته ورکول کیږي چې د مطلوبو تحقیقاتو په ترڅ کې د جګپوړو چارواکو په هکله معلومات تهیه کړای شي. نو په دې کې له پال مانافورت نه لوړ کسان څوک دي؟ ښایي په نهایت کې به جمهور رئیس وي.
هر څه چې په دې تحقیقاتو کې راڅرګند شي هغه جلا خبره ده، خو یو شمیر فکر کوي چې د دې اوږدو تحقیقاتو په نتیجه کې به حقایق منځته راشي.
زه فکر کوم چې دا کار د امریکا د خلکو لپاره ډیر ګټور کار دی. زه پوهیږم ملت په دې مسأله ویشل شوی دی، خو موږ په حقیقت پسې ګرځو. زه فکر کوم چې مولر به په دې اړه له موږ سره مرسته وکړي.
د خاص مفتش رابرت مولر تحقیقات د تیر کال د می په میاشت کې پیل شول، او حالاتو ته په کتو سره سړی ویلی شي چې نورې ډیرې میاشتې به هم پرې ولګیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس او د شمالی کوریا د مشر کیم جونګ اون د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټې باندې یو بل ملاقات کیږي. د یادونې وړ ده چې د دینه مخکې پر روان کال کې دوی دوه ملاقاتونه کړي دي. د امریکا غږ خبریال سټیف میلر رپورټ را لېږلی، زامن مومندی درته لولي.
د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان به نن د سه شنبې په ورځ د شمالی کوریا په پایتخت پیونګ یانګ کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. توقع ده دوی به هغه موافقې نهایي کړي چې د اپریل په میاشت کې په لومړۍ عالي غونډه کې کړې وي، او د پان منجوم د اعلامیې بشپړ طرحه. د سیاسي مطالعاتو لپاره د آسان انسټیټیوټ غړی چون سونګ هون امریکا غږ ته وویلې په اساسي توګه یوه موضوع ده چې بین المللي ټولنه ورباندې په عالي غونډه کې باید تمرکز وکړي. چون سونګ هون زیاتوي
کیم جونګ هون هیمسلف از ریلی ویلینګ ټو گیو اپ نیوکلیئر ویپنز ان ټوټالټی and return to the non-nuclear non-proliferation treaty, shortly NPT, as a non-nuclear weapon state.
ایا کیم جونګ اون په خپل واقع ان غواړي اتمي وسلې په بشپړ توګه له منځه یوسي، او د اتمي وسلو د نخ پرولو موافقې ته راوګرځي، او د اتمي وسلو نه پاک یو هیواد شي؟ او د ټروی د پونتون استاد دانل پینګسټون انان وای د دغه درې میالي غونډې نه یو شمېر توقعات کیږي، نه په جنوبی کوریا کې مګر په امریکا او درسته سیمه کې کیږي. دانل اپن اکسټون خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
کانفیډنس بیلډینګ میجرز اون دی سکیورټی ساید سم موومنت ټوورډز ارمز ریډکشن پارټیکولی ان دی نیوکلیئر ایریا اند People are looking to see some concrete movement.
د امنیت په اړه کې د باور د پیدا کېدو په ارتباط د وسلو د کمولو په لور په خاصه توګه د اتمي وسلو په ساحه کې ځینې حرکتونه لیدل کېږي او خلک سترګې په لار دي چې مشخص تحرک وویني. په داسې حال کې د شمالي کوریا لخوا ځینې ژمنې شوي دي چې په غیر اتمي کېدو کار کوي او پینګ سټون وایي جمهور رئیس په تر فشار لاندې وي کیم وهڅوي چې مشخص ژمنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ خبر اعلانو ته وویل امریکا ژمنه کړې د ملګرو ملتونو اقتصادي بندیزونه تطبیقوي چې د شمالي کوریا د غیر اتومي کېدو ډاډ ورکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی بلیو دی آر سنترال ټو پرزیدنت ټرمپس افورتس ټو کنوینس چیرمن کیم دیټ فول فاینل denuclearization of the Korean peninsula is necessary and that it needs to be done
mung anapadiya qedayu de de jamhur rais de koshuno markazi tikay de che jamhur rais kem qani kri de korea de tapo waz me nihayi ghair atomi kidal zarur de aw pakar de pa das tariqa sar ta wursawl shi che nare buwini de jamhur rais kem pa asasi tafahum ke strategic badlun raghale de che de shimali korea د خلکو لپاره خر راتلون کې برابروي. د شمالي کوریا لپاره خاص استاد سټیفن بیګن تیر هفته د خبرو په ترڅ کې په دغه اهمیت باندې ټینګار وکړ. سټیفن بیګن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Define a pathway to a future here on the Korean Peninsula that allows the inter-Korean relations to deepen as much as possible.
د دې لپاره چې د کوریا د ټاپو وزمه درتلون کې لپاره لار پیدا شوې د دواړو کوریاګانو ترمنځ روابطو ته د اجازه ورکړل شي چې څومره ممکن وي هغومره دي ژورې کړل شي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ درې مالی غونډه به د پنځشنبه په ورځ پایته ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې سرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت بوت ورکړي ویشلي نظرونه لري. په موخړی د ازادۍ راډیو د خبريال محمد سند رپورټه.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له موادو سره سم ده. خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر حکومت پاکستان میخواد که با افغان ها همکاری بکنه تسهیلات لازم
دو بویل که د پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوي برابرې کړي باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي او کنن دا اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي
فشار افکار عمومی که متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان دلته زیږیدلي او لوی شوي هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلی چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملي کړي.
کله چې مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دو طرفه ګټې راځي په هغې کې د پاکستان په نیت کې د شک لرمه لا اوس هم پاکستان دپاره یو مات ګوډ افغانستان ته ضرور دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي د دې په خاطر باندې د هغه افغانانو چې په پاکستان کې دي د هغوی اعتماد جلبي دنیا ته وښایي چې دا د نړیوالو میثاقونو پر عملي کېدو کې متیقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د ده په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردي کېږي.
خو بعضې ستونزې هم منځته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې وي. نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته الوت شوي دي خورا ډېر دي، په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي. نو دغه یو حالت منځته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي، او د دوی په خبره په ټوله کې پاکستان لاس لرلی دی. دوی وایي سره له دې چې افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې په وار وار له پاکستان نه د سولې د ټینګښت لپاره مرسته غوښتې، خو پاکستان په دې برخه کې له ژمنو سره سره عمل نه دی کړی. دوی دا هم وایي چې کیدای شي د پاکستان د حکومت د دغه اعلان تر شا بیا هم د افغانستان په زیان څه پراته وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ملګری ملتونه د اتلسو کلونو عمر نه ښکته واده کول د بشري حقوقو سرغړونه بولي. د امریکا غږ خبریالې الیزابت لی دا رپورټ برابر کړی چې زموږ همکار دته در اوروي.
امزولی لا وړې وي خو سارا تسنیم ژر لویه شوه. تسنیم 15 کلنه وه چې پلار یې یو 28 کلن سړي ته واده کړه.
My dad had become involved in a very kind of like
فکر کوم زما پلار د اسلامي دین څخه جلا په یو بل مخصوصه طریقه باندې باور کولو. په دې طریقه کې د نجلۍ دا دنده وه چې هغه به یا میرمن او یا هم مور وي. تسنیم چې د نوم یې د خپل هویت د پټولو لپاره استعمال کړی وایي هغه په روحاني طریقه میړه ته ورکړ شوه او له خپلې کورنۍ څخه ووتله. مونږ هیواد پریښود او هلته لاړو چې هغه اصلي له هغه ځایه راغلی و. له شپږو میاشتو وروسته بیرته راغلمه، مینداره ومه. بیا مو په 14 کلنۍ کې په قانوني ډول واده وکړ. ډیره خفه ومه. خپل همزولي مې لیدله چې ښوونځي ته تلل او ارمان مې کاوه چې کاشکې زه هم داسې ښوونځي ته تللی وم. په امریکا کې د تسنیم تجربه بې ساري ده. د امریکا د ثبت احوال نفوس د ارقامو له یوې څیړنې څخه ښکاري چې له 2010 نه تر 2014 کاله پورې د 15 او 18 ترمنځ 78,000 امریکایي ماشومان واده کړ شوي دي.
دا
یوه ستونزه ځکه ده چې له واده وروسته د لیسې د پای ته رسولو امکانات کمیږي. 10% امکانات لري چې په ځوانۍ کې بې وزلیتوب سره مخ شي، او په کم عمر کې نجونو ته د زیږون په مهال صحي مشکلات پیښیږي او دایشي ماشومان هم روغتیاي ستونزې ولري. خو په امریکا کې یو کار له نورې نړۍ سره توپیر لري. دلته هلکان هم په ماشومتوب کې ودونه کوي. دا څېړنه ښیي چې هغه امریکایان چې میندې او پلرونه یې له هند او چین څخه راغلي په ماشومتوب کې ډیر ودونه کوي. په امریکا کې د زیږیدلو ماشومانو په پرتله په کډوالو ماشومانو کې د کم عمر ودونه ډیر دي.
This is not unique to any one religion.
دا په یو مذهب پورې محدود کار هم نه دی. په بیلابیلو نژادونو، هیوادونو او سیمو کې شته، خو په هغو کورنیو کې دا شمیر لوړ دی چې لاتین امریکا، منځني ختیځ او شرقي آسیا څخه راغلي دي. تسنیم اوس 30 کلنه ده. د دوو ماشومانو مور ده او له خپل میړه څخه یې طلاق اخیستی او په دې وروستیو کې یو بل واده یې کړی. ډیره ګرانه وه چې د داسې یو چا سره ټول عمر ژوند وکړم چې زما ټوله آزادي سلب کړې ده. څېړونکي وایي د تسنیم په شان د خلکو کیسې د دې ستونزې په اړه عامه پوهاوی کې مرسته کولی شي چې د ماشومتوب د ودونو له اغېزو خبر شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5.
د وینزویلا ولسمشر نیکلس میدورد د خپل ملک د اقتصاد بیرته ښه کولو لپاره یو نوی ستراتیژي اعلان کړی ده. دا تګلاره څه ده؟ پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کاراکاس په مارکیټونو کې یخچالونه شته خو تش دي. په زیاتره دوکانونو کې له څو اونیو راهیسې څه ساتل شوي نه دي. د غوښې تولیدونکي شکایت لري کله چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نرخونه ټاکل چې د یوې کیلو غوښې بیه به $1 وي، له دوی سره پرې هیڅ مشوره نه ده شوې.
غوښه ورکه ده، یو ځای کې هم غوښه نشته.
په دې ښار کې یوازې شپږ دوکانونه غوښه لري. دې کس 10 ساعته انتظار ایستی چې غوښه ترلاسه کړي.
چې غوښه نه وي د وینزویلا اوسیدونکي هیڅ هم نه خوري. غوښه نشته نو معنا دا چې دلته هیڅ هم نشته.
وینزویلایان وایي چې زیات شمېر خلک له لوږې سره مخ دي.
هغه نه پیدا کیږي غوخه نه پیدا کیږي د چر غوخه اخیستلو لپاره باید په اوګه د لاین کې ودرېږي ز زړایم ز په لاین کې درېدل نشم
د وینزویلا د حکومت مخالف ګنوای نه یوازې خواړه نشته بلکې دغه هیواد اقتصاد ضربه لیدلې سره لدې چې د وینزویلا حکومت د معاشونو د زیاتوالي خبر ورکړي خو هر میاشت کې د نرخونو په بایو کې 50% زیاتوالي راغلی دی نو د انفلاسیون له امله عام خلک د پیرودلو وس نه لري
که تاسو خواړه واخلئ بیا دایپر اخیستای نشئ که دایپر واخلئ نو د خوړو د اخیستو وس نشته او که شودی واخلو بیا نور خواړه اخیستای نشو
د وینزویلا حکومت هغه پلورونکو ته خبرداري ورکړه چې ځان د بازار له نرخونو سره نه برابروي تیرمش د پینزو لویو مارکیټونو او درملتونونو مدیران زندان ته ولېږدول شول
د هغو محصولاتو پر نرخونو چې موافقه شوې ده باید ثابت وساتل شي د دې موافقې سره موږ د تولیداتو د نرخ او ګټو تضمین کوو
د وینزویلا د حکومت مخالف ګنوای د حکومت د اقتصادي تګلارې له کبله به په کاراکاس کې 50% کاروبار ختم شي یو شمېر کوچني سوداګري ځایونه ارشیوي چې خپل کارګران رخصت کړي ځکه هغوی باید د حکومت لخوا لوړ نرخونه پرې کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د فلورنس طوفان شدت کم شوی خو سیلابونو د شمالي او جنوبي کیرولاینا ایالتونو ځینې سیمې سختې ځپلې دي په موکړی دی رپورټ ته
د شمالي کیرولاینا په ځینو سیمو کې تقریبا 3 سانتي متر باران اورېدلی دی په داسې حال کې چې په ټولو سیمو کې تقریبا د 500 سانتي متر باران د اورېدلو رپورټ ورکړی شوی دی ایالتي چارواکي وایي 6000 کسان د سیلاب د راوتلو له ویرې نه مخکې له مخکې نه تښتېدلی دي چې په 150 مرکزونو کې دی راکړی شوي دي او 440000 کورونه برېښنا نه لري د شمالي کارولینا ګورنر رای کوپر پرون د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویلي وو حتی د دوشنبې په ورځ کوښښونه روان وو چې د بند پاتې خلکو یا د هغو خلکو سره مرسته وشي چې د طوفان په سبب د منابعو د کمښت سره مخامخ شوي دي د شمالي کارولینا ګورنر رای کوپر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
First responders have reported rescuing and evacuating over 2,600 people and over 300 animals from flooded areas so far, and rescues are ongoing.
راپورټونه وایي هر هغه چا چې لومړی ځواب ویلی دی ژغورل شوي دي تر اوسه پورې 2600 تنه او 340 د سیلاب له سیمو نه سیب تکړی شوي دي او د ژغورنې عملیات روان دي د هوا پیژندنې ملي اداره وایي دغه طوفان به مخکې له دې نه چې بیا شدت پیدا کړي کمزوری شي په داسې حال کې چې نن د سهشنبې په ورځ او سبا ته د چهارشنبې په ورځ به په اضافي ټراپیکل طوفان باندې بدل شي
ولی
تاسو امریکا غشتاره جوړه زموږ خبري خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه په www.pashtovoa.com باندې واوری موږ تاسو نه اجازه غواړو د دې برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.